دا مشال رادیو ده. وخت د ماپښین 3 بجې سوی. نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري اول نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او پاکستان په اړه د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ درته نړیوالو او کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه هم کړې ده. ورسره به د خبرونې په پای کې له ټوکو ټکالو څخه جوړ پروګرام پام کوه هم واوري، خو تر هر څه وړاندې ګل آیا سوار وکړو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان کورونو چارو وزیر وای په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو مودې له غزولو پرته بل لار نه لري. افغان ولسمشر په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یو لار انتخاب کړي. او وال سټریټ جرنال وای سپینه ماڼۍ د ایران بیلستیک توغندیو پروګرام په اړه په هغه هیواد د نوو بندیزونو لګول ځنډوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلي له دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې له غزولو پرته بل لار نشته. نوموړی تیر مازدیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا 10 لک افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسلې به لا زیاتې شي. دا البته دا ونه ویل چې د پاکستان حکومت تر کوم وخته په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کولو پلان لري او څه تګلارې یې جوړه کړې ده. په تیر وختونو کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر هم له پاکستان غوښتنه کړې وه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو موده وغځوي. د پاکستان فوج مشر د نهو مشکوکه وسلوالو د مرګ سزا منظوري ورکړې ده. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي دي کسانو ته د ترهګرۍ په تورونو د مرګ سزا اورول شوې وه. بیان زیاتوي دا کسان له تحریک طالبان پاکستان، القاعدې، حرکت الجهاد او سپاهي صحابه پاکستان له ډلو سره یې تعلق درلودو. د پیښور پولیسو نن سهار وختي د ځانګړي عملیاتو پر مهال څلور مشکوک ترهګر نیولې دي. د پیښور پولیسو ځانګړي ځواک یو چارواکي نن مشال اړتوي د عملیات د پیښور په پیشتخره چوکي شوي او په نیول شوو کسانو کې نثار احمد، شیرمت خان، عابد فراز او عبدالله شامل دي. چارواکي وایي دغه کسانو په پیشتخره چوک کې د یو ناقانونه ګرځول شوي تنظیم د تشهیر کاغذونه ویشل. پولیسو په دغه کسانو د ترهګرۍ ضد قانون لاندې مقدمه درج کړې ده. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي. د ویل په سبانۍ غونډه کې به دوی پریکړه کوي چې آیا پر دې موضوع ولسی پاسون وکړي او که څنګه.
دا د کریډور کنوینشن ایجنډا دا ده چې د کریډور په حواله سره تر اوسنی حالاتو ته چې موږ وګورو نو په دې کې اوس د صوبایي حکومت، صوبایي اسمبلی او صوبایي پارټو د غیر معمولي ګامونو اغستو او د ولسی پاسون نه علاوه د ګټلو بله لار شته.
نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په ژوب کې د کاشغر غوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانسته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی دی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوی وه. نوموړي بیګا د جیو ټلویزیون په یو خپرونه کې د دې طالب مشر نوم وانخص، خو ویل چې د هغه علاج شاوخوا 15 کاله مخکې شوی و. عمران خان ویل دی هغه وخت خبر شو چې طالبانو ورته د مننې لیک واستو. د دا ونه ویل چې هغه طالب مشر په کوم رنځ اخته و. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د سه شنبې یا نهې په ورځ یې په پېښور کې د شوکت خانم سرطان روغتون څانګه پرانسته. افغان طالبانو د عمران خان د څرګندونو په اړه لاسنه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یو لار انتخاب کړي. نوموړي تیر مازدیګر په کابل کې خبریالانو ته ویل له دې پرته بل لار نشته.
مسئله اساسی یک انتخاب است.
دی وای بنیادی مسئله دا ده چې دلته یو انتخاب موجود دی، هغه دا چې یا سوله غواړي او یا هم ترهګري، بل انتخاب نشته. هغه اقدام چې اخیستل شوی دا دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه همکارۍ په چوکاټ کې د ترهګرۍ زغملو ځای نه پاتې کیږي.
اشرف غنی ویل چې د یادو څلورو هیوادونو استازي به د جنوري پر 11 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان سولې خبرو بیا پیلولو په مخه لومړی غونډه کوي. د زیاته کړه چې په دې برخه کې دویمه غونډه به په کابل کې کیږي. په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ یا نه په نوم اداره وای په 2015 کال کې پر خبریالانو د تشدد 95 پیښې شوې دي چې پکې څلور خبریالان وژل شول. دا خبره د نه اداري مشر صدیق الله توحیدی تیر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه.
سال 2015
په 2015 میلادي کال کې موږ د خبریالانو د قتل څلور پیښې لرلې. درې مورده مو د ټپي کېدو لرل، شل پیښې د وهلو ټکولو ثبت شوي، او څلوېښت مورده د خبریالانو په وړاندې د توهین او سپکاوي پیښې ثبت شوي چې دا تر ټولو بد کال و.
خو د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وین هارون حکیمی بیګا مشال اړتیا ویل په دې لړ کې تر ټولو لوی خنډ نامنی پیدا کړي. دا زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي او خبریالان له تاوتریخوالي خوندي وساتي. واسټری جرنال وایي سپینه ماڼۍ د ایران بیلستیک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نو بندیزونو لګول ځنډوي. د ورځپاڼې بیګا په یو رپورټ کې ویل ټاکل شوی و چې دا بندیزونه د چهارشنبې یا شروع په ورځ اعلان شي، خو تر هغې وروسته وځنډول شول چې تهران په غبرګون کې د توغندیو پروګرام ګړندی کولو وویل. امریکا باور لري چې دا کار وار له مخه د ملګرو ملتونو بندیزونو سرغړونه ده. ایرنا خبری ایجنس وایي ایراني ولسمشر حسن روحاني د دفاع وزیر ته په یو لیک کې امر کړی چې د امریکا لخوا د نوو بندیزونو پلان په غبرګون کې بیلستیک او توغندیو پروګرام ګړندی کړي. دا د تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه. اوس د سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسۍ به یورو.
نن ته جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 105 روپۍ او په 105 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 105 روپۍ 10 پیسې او په 105 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 15 پیسې او په 28 روپۍ 15 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 60 پیسې او په 1 روپۍ 2 پیسې. او 221 ایراني ریال په 1 پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 233 ایراني ریال په 1 پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، بنو کې شپږ او 40، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوس موږ غواړو مشال رادیو خاوري پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د کورنی چارو وزیر وړاندیز کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول سي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند وایي چې د مودې غځولو تر منظوري وروسته به هم افغانان خپل پخوانی کارډونه استعمالوي.
پیو آر کارډونه چې دي هغه به رینیو کیږي نه، دغه پخوانی پیو آر کارډونه به د یو افیشل نوټیفیکیشن په ذریعه باندې ویلډ کیږي.
د افغان سولې په اړه د جنوري پر 11 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه ترسره کیږي. افغان ولسمشر پر وسوالو ژغ کړی چې د سولې او ترهګرۍ ترمنځ یو انتخاب وکړي.
انتخاب بری که صلح را انتخاب میکنن یا تروریسم، انتخاب دو موجود نداره.
په پاکستان کې د دغه هیواد د پوځ مشر د نهو وسوالو د پانسی کولو منظوري ورکړې ده، او د روانې خبرونې په پای کې له ټوک ټکالو څخه جوړ خبرونه پام کوه اوریدل هم مه هیروي.
کدانای اور لخپل سره مړکا د جهان اورونه پریک د چبلی.
په روان خبرونه کې مو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غل مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واورئ چې پته ده مشال رادیو .com. او اوس راځو د راپورن پر لور. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بله لار نه لري. چودري نثار علي خان تیر مازدیګر سینټ ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل که شاوخوا 1.5 لک کډوال افغانستان ته واستول سي نو د هغه هیواد مسلې به نور زیات سي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې تېره ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه پای ته ورسېده. ریاض مساخیل په دې اړه معلومات راکوي.
د زیارت پورز مازیګر د سینټ غونډې ته د وینا په وخت د یو تپوس په جواب کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې د بلوچستان او خیبر پختونخوا د مخالفت باوجود پاکستان حکومت نشي کولی چې ټول افغان کډوال په یو ځای افغانستان ته ولیږي، ځکه چې دې سره به د افغان حکومت مسلې نور هم سیوا شي او افغان حکومت هم پاکستان ته خواست کړی دی چې باید افغان کډوالو ته په خپله خاوره د ایسارېدو موده وغځول شي. د سینټ د غونډې او چودري نثار علي خان د وینا په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې سفران یا سرحدی چارو دپاره د سینټ قائم کمیټې غړي او سینیټر محمد صالح شاه وینا وا
دا خبره ده وکړه چې د افغان مهاجرینو ټیم پوره شو خو دوی موږ داسې فورن نه شو لیږلی کنه ټیم نه دی ښودلی چې ورځ د میاشت 3 میلیون خلک دي خاصه نو دا موږ فورن نه شو واپس کولی کنه چې دا په افغان حکومت باندې ډېر بوج راځي. کله موږ داسې ترتیب جوړوو اوس پر خو یا ترتیب جوړ شوی نه دی خو
دا چې افغان کډوالو ته تر کومې نیټې پاکستان کې د ایسارېدو اجازت ورکولی شي. په دغه اړه مشال ریډیو څو ورځې وړاندې اسلام آباد کې د افغان کډوالو د پاره جوړ کړی شوی کمشنریټ ته مشر ډاکټر عمران زیب نه تپوس کړی وو، نو د دې وینا وا چې دغه لړکې مختلف تجویزونه حکومت ته ورکړی شوي دي چې پکې د 2 کالو د مولت خبره هم شته، خو په دې به ختمي فیصله وزیر اعظم کوي د کومې اعلان چې به د وفاقی کابینه په غونډه کې کیږي. د وینا وا هغه کډوال چې پی او آر کارډ لري د دوی به د 1 دسمبر وروستو څه کیږي؟ آیا دوی ته به کارډونه تجدیدولی شي یا به ورته نوي کارډونه ورکړی کیږي؟ په دغه اړه راته د کډوالو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان وی
پی او آر کارډونه چې دي هغه به رینیو کیږي نه، دغه پخوانی پی او آر کارډونه به د یو افیشل نوټیفیکیشن په ذریعه باندې ویلډ کیږي. نو موږ اوس زیات فوکس په دا باندې یو چې پولیس د اخیری سپاهي پورې هم دا انفارمیشن ولاړ شي چې په کارډ باندې 2015 ډیډ لاین لیکلې هم دی دا کارډ اوس هم ویلډ دی او دا کارډ به چې کومه ګورنمنت اف پاکستان خپل نوې سټریټجی اپروو کړي دوری ویلډي.
د ذکر دا چې دا وخت د حکومتي شمیرو مطابق پاکستان کې 1.5 لک افغان کډوال میشت دي چې پکې خو 16 لک رجسټرډ او هم دومره غیر رجسټرډ دي. د یوې لوزنامې تر لاندې د رجسټرډ کډوالو پاکستان کې د ایسارېدو قانوني موده 1 دسمبر وا، کومه چې د تیر زیارت پورس ختمه شوه. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د 9 نور وسلوالو د مرګ د سزا منځوري ورکړې ده. په دې اړه د پاکستاني پوز د مطبوعاتو څانګې ISPR یو خبر پاڼه خبره کړې چې زیاتوي دا 9 واړه وسلوال د ترهګري په جرمونو کې ککړ وو. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریاله رابیا اکرم خان راکوي.
د ISPR خبر پاڼه وایي د وسلوالو کې د راولپنډې په پریډ لین جماعت، د ISI په ملتان دفتر او په قانون نافذ کوونکو ادارو برید کوونکي شامل دي. د ISPR خبر پاڼه زیاتوي چې د دې وسلوالو تعلق ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو تحریک طالبان پاکستان، القاعده، حرکت الجهاد او سپاه صحابه سره وو. په دې وسلوالو کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم تحریک طالبان پاکستان 2 غړي محمد غوري او محمد عمران، د حرکت الجهاد عبدالقیوم، د القاعده اکثر محبوب او د سپاه صحابه 5 غړي عبدالرؤوف گجر، محمد هاشم، سلیمان، شفقت فاروقی او محمد فرحان شامل دي. په دې وسلوالو کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان د میډیا غړی محمد غوري د راولپنډې په پریډ لین برید کې ککړ وو. ISPR خبر پاڼې په وینا چې د وسلوالو د میجستریټ مخې ته د خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. یاد دي چې کال 2016 کې د پېښور په ارمی پبلک سکول د برید نه پس د مرګ د سزا نه پابندي اوچته کړې شوې وه. وسلوالو ته د مرګ سزا اورولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمود
دا ټوټل لکه پورا مکمل کم اثر مونږ غواړو، دا هغې یوه حصه ده. هغه کې نور ډېر سیزونه دي، هغه
پیچلے نقطو والا پلان کے کمرے سارے کے نور ہم نقطے بھی ہما پر خیال پکا جائے کہ پٹرول مانے کار بھی نو الے با طرح گرے مانے فرق دے
دا پاکستان دا بشری حقوق کمیشن پوینا چتر اوس پورے درے سوا او درے دیش کسان تا دا ارمی پبلک سکول دا برید نہ پر سمرک سزا ورکڑے شوی دا یا دا دیوی چی دا بشری حقوق تنظیمونو امنیسٹی انٹرنیشنل او ہیومن رائٹس واچ وزیر اعظم نواز شریف نے پمل کے دمرک پر سزا دا عمل درآمد ہو درول غختنه کړی و د بشری حقوقو تنظیمونو په وینا چې د مرګ سزا په ورکړې شو کې اکثریت د داسې مجرمانو دی چې هغه د ترهګرۍ په کیسونو کې ککړ نه وو.
زموږ غله مشال رادیو خاوري افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دې خبر پخلی کړی چې د دواړو هیوادونو استازي په اسلام آباد کې د افغان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې کوي. نوموړي تېره شپه په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې لړ کې لومړۍ لیدنه د جنوري پر 11 کېږي او دویمه به په کابل کې وسی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرشته جلال زیرا کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل دا هیواد له افغانستان سره یو لړ جدي مسالې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په څلور اړخیزه غونډه کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي.
Both countries serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسالې لري چې باید د خبرو له لارې په سوله ییز ډول حل شي. د دې عمله د دواړو خواو ترمنځ د خبرو پریکړه مهمه ده. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جنوري کې سره ګوري څو په ټولو جنجالي مسلو د مذاکرو د دوهم دور لپاره د یو مهالویش په جوړولو بحث وشي. پاکستانی چارواکي وایي که څه هم په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې تر ډېره حده د سولې او له طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې کېږي خو نور مهم مسایل به هم مطرح شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لومړۍ څلور اړخیزه غونډه به د جنوري په 11 په اسلام آباد او دوهمه به یې په کابل کې وشي. ښاغلي غنی وویل افغانستان اوږدمهالي سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو ابعادو وضاحت ته اړتیا لري. ولسمشر غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د تروریزم او سولې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
مسله اساسي یک انتخاب است. انتخاب بری
اساسي مسله دا ده چې په دې ځای کې یو انتخاب وجود لري او هغه دا ده چې یا سوله غواړي یا تروریزم. دوهم انتخاب نشته. هغه ګام چې پورته شوی دا دی چې د څلور اړخیزي همکاري په چوکاټ کې د تروریزم لپاره د زغم ځای نه پاتې کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره خبرو د دواړو هیوادونو په سیاسي کړیو کې مختلف نظرونه پیدا کړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی احمد سعیدی وایي پاکستان په خپلو کړندارو کې بدلون نه دی راوستی.
پاکستان خپل سیاست باندې تغییر راوستی دی اما په خپل استراتیجی په خپل عمق استراتیجی هرگز تر اوسه تغییر نه دی راوړی.
خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن په دې باور دی چې په کابل کې په دې اړه منفي نظرونه شته او د مذاکرو لپاره رواني هڅې انسجام نه لري.
نو څو پوری چې طالبانو په خپل دغه کې چې کوم دی سره نرمي نه راوستي او د کابل دولت خپل دغه کې نرمي نه راوستي نو زه ګومان نه کوم چې ګینه خبرو مخکلاړ شي. بل دا چې افغانستان کې ډیر داسې خلک وي چې هغه د طالبانو مین سټریمینګ نه غواړي ځکه چې هغه د موجوده چې کوم حالات دي د نه هغه ډیر استفاده کړي د پتی رسورلس کالو کې غریب د هر یو هغه ګام مخالفت کوي چې رقم دا مقصد وی چې طالبان دی هم په دې پروسو کې شامل.
د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمن د سول د خبرو اول دور اسلام آباد ته نږدې د چین او امریکا د استادو تر څارنې لاندې تر سره شو. خو د لیدونو او کتنو دغه سلسله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته بند شوه. په اسلام آباد کې د را روانې څلور اړخیزې غونډې په اړه د طالبانو دقیق موقف لا نه دی څرګند.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای شاوخوا 15 کاله مخکې د لاهور په شوکت خانم روختون کې د افغان طالبانو یو مشر علاج شوی. نو مړی تیر شپه د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې ویل دی هغه مهال خبر شو چې طالبان ورته د مننې لیک واستاوه. د طالبان د مشر نوم ونه شو او افغان طالبان هم لا په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې دغه هیواد د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د دولت خوا په جوړ شوي شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د جګپوړي مشر درمل نه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه د پاکستان د شخصي تلویزیون جیو د روانو چارو په پروګرام کیپیټل ټاک کې د مرکې په ترڅ کې وکړې. که څه هم عمران خان په دغه مرکه کې د افغان طالبانو د مشر نوم وانخیست خو ویې ویل د هغه وخت پوه شو چې د ده په روغتون کې د طالبانو د مشر درمل نه شوي کله چې طالبانو هغه ته د خپل مشر تر درمل نه وروسته مننلیک ولیږه. عمران خان د خپلې مرکې په یوې برخه کې د شوکت خانم هسپتال د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه هسپتال ته پر پاکستاني ناروغانو سربېره ګڼ شمېر افغان ناروغان هم ورځي. زمونږ هسپتال ته د پاکستان د ټولو صوبو د خلکو علاوه افغانان هم راځي. څلور پنځه کاله مخکې ماته معلومه شوه چې زمونږ په هسپتال شوکت خانم کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه هم شوې ده، خو زه هغه وخت په دې پوه شوم چې کله ماته د هغوی له طرفه د خپل مشر د درملنې په خاطر د مننې لیک راغی. که څه هم نوموړي دا ونویل چې دغه افغان طالب مشر ته څه ډول ناروغي ورپېښه وه، خو وویل چې دا پېښه نږدې پنځه کاله مخکې شوې ده. عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې نوموړی د سې شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې هم د شوکت خانم هسپتال دویمه څانګه پرانسته.
د پاکستان ولسمشر مونون حسین ویلي حکومت په تعلیمي نصاب کې د بدلون پریکړه کړې ده. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې ته د وینا پر مخ وویل دوی په نصاب کې داسې مواد شاملوي چې زده کوونکي له سخت دریځه فکر لرې وساتي. د تعلیمي چارو پوهان د پاکستان ولسمشر دې څرګندونو په اړه وایي او په تعلیمي نصاب کې څه شاملول پکار دي، د دې پوښتنې ځواب سراج زهیرا کوي.
د پاکستان ستر ممنون حسین ویلی دی چې وفاقي حکومت نصاب بیا در سره جوړوي. په نصاب کې بدلون څومره ضروری دی او دا به د قبایلي ځوانانو په ذهنونو کې څومره بدلون راولي. کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د باچاهان پوهنتون وایس چانسلر او پخوانی د ټیکسټ بک بورډ چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت څخه وپوښتل، نو هغه وویل چې د قانونو په پرمختګ او د هغوی د تعمیري سوچ په راوستو کې نصاب ډیر ګټور کردار لوبوي. مشال ریډیو چې په دې اړه د پېښور پوهنتون د یو پروفیسر، لیکوال او د نصاب جوړونکي کمیټې غړي ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی نو پوښتل، نو هغه وی
زه اکثر په دې نصابی کمیټو کې یم، نو مونږ د پنځم جماعت نه یا د څلورم جماعت نه چې نصاب را شروع کړو هغه چې مونږ ګورو نو هغه د علامه اقبال او د جناسب نه اخوا دیخوا پاکستان سټډی نه ځي. مونږ مسلمانان یو، اسلامیات زمونږ لپاره لازمی دي او هغه کوم ډیر ښه سوچ پکار دی، ځکه چې نبی علیہ السلام په ابتدا کې چې دینو داسې خبرې خپل صحابو ته نه دي کړي چې کوم هغه ابرپټ چینج راولي، بلکې سیکوینشلی تللی دي. د قانونو اقتصاد څنګه په مخ کې ځي او زمونږ د ملک اقتصاد ولې رستو پاتې دي، د افرادو نه مونږ راوتل پکار دي او مونږ لا د معاشري د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلیبس پکار دي.
همدارس چې مشال ریډیو دی یو بل استاد او د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه په دې حق لو پختل، نو هغه وی چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وزخه کولو یوازینی لار په نصاب کې بدلون راوستل دي.
تصور تو فکر نظریه دا په جنگونو په ټوپکونو نشي خط کېدی. د دې لپاره مؤثره طریقه ایجوکیشن دا، په ایجوکیشن کې هم کومو ګورو ایجوکیشن کې چې کم نصاب دوی ته خدل کیږي هغه نصاب سازي کې دا لاس وهنه شي دي چې ځوانان دلته ناراضي نو هغه د بنیاد پرستۍ طرف ته ځي، هغه د تروریزم طرف ته ځي. نصاب کار کولای شي چې موږ د اعتدال یو نرم انسان پرور نصاب جوړ کړو، د مختلفو مذهبونو د مقدساتو احترامات پکې او د یو بل برداشت هغه تصور پکې وي، نو هم دغه سیزونه کولای شي چې امن راولي.
یاد دي چې په کال 2010 کې د اتلسم ترمیم وروسته د خیبر پختونخوا د هغه وخت د عوامي نیشنل ګوند حکومت په نصاب کې بدلون کړی و، خو بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت وروسته د روان کال په اپریل میاشت کې د اتحادی ګوند جماعت اسلامي په مشوره په نصاب کې د بدلون فیصله وکړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غله مشال ریډیو اوري وس زو د خیبر ایجنسی پر لور. په تیر کلونو کې د قبایلی سیمې خیبر ګڼ خاصداران د وسوالو په بریدونو کې وژل شوی دي. د وژل شوی سرتیرو کورنۍ غړي وایي تر اوسه ورته حکومت مرستې نه دی ورکړي او دا چې د وژل شوو خاصدارانو بچي د روغتیا، تعلیم او ژوند له نورو اسانتیاو بې برخې دي. آیا حکومت پر دې اړه اقدامات کوي او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب فرهاد شنواری په خپل راپور کې راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود د خاصدارو ځواک متاثر شو کورنۍ غړي او ځایي مشران وایي چې دلته د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې په لسګونه خاصدار وژل شوي، خو په دوی کې د ځینې کورنیو ته تر اوسه د شهید پیکیج معاوضه نه ده میلاو شوې او چې د بچو سره یې د وړیا تعلیم کومې وعدې شوې وي هغه هم پوره نه کړای شوې او چې د دوی کورنیو نورو کسانو ته کومې اعزازي خاصداري ورکړې کړه شوی وي هغه هم ترې بیرته واخیستل شوې. په دې حکله د جمرود سیمې د خاصدارو د متاثره شوي کورنۍ یو تن نیاز محمد پریدی مشال ریډیو ته وایي:
ما ورور لیډر سر و شوکت خان شهید یو سترز وای و بصیر خان شهید سپاهی وا او یو شمشاد و هم سه لری مرګره و شمشاد نه میو و مونږ یې غنیمت صبح داری راغله اجازه هغه مرلا واپس وخت پیسه مونږ ته اوسه تیرې شهید پیج نه ملو او ډېر سخت وخت یې بس وړه وړه بچی را ته پاتې شوي ورور او بس حالات سترګې حکومت سترګې چې مونږ له اوس رسي ورسي اوسه پیرې مونږ ته مدد ونه کړی شو نو بس مونږ خپل حق غواړو چې مونږ ته خپل حق ملو شو انصاف غواړو.
په دې حکله د جمرود سیمې یو مشر فیض الله جان وویل:
زه ډېر افسوس کوم چې ما پاسادار فورسز چې کوم دی ما کوم علاقه ای فورسز دی که نه چې دا ویلې پاتې شوی خو ورسره ورسره زما انتظامیه هم ذمهواره ده. زه ستاسو په ذریعه دا ورته ویل غواړم چې دا څنګه کېدی شي چې یو کس یو خاصدار شهید شي او د هغه بچي بې اثرې پاتې شي او هېڅ قسم ورته شی ملو نه شي. مهرباني وکړي چې زر نظر دې هغه معاوضه لکه چې څنګه د پاکستان د نورو حصو خلکو ته ملاویږي هغې رنګ د دوی ته ملاو شي د هغوی د بچو د تعلیم د هیلث د هغې د کور د ساتلو د کتاب پنسل د هر څه بندوبست وکړی شي.
د وژل شویو خاصدارو د معاوضې په هکله مو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې کومو متاثره شوو کورنیو ته دغه معاوضه نه وي ملاو شوې نو ماله دې خپل تفصیلات راکړي مونږ به د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره شریک کړو. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اوسو د کوټه پر لور د بلوچستان په کوټه ښار کې د قصابانو او تجارانو لخوا احتجاج لا هم روان دی. د قصابانو او تجارانو د احتجاج تر هغه وروسته پیل کړی چې د دغه ښار شاروال پر باچا خان څلور لارې د غوښو پخوانی سرکاري مارکیټ بند کړ او دوی ته په بدل کې بل ځای ورکړ. په دې اړه د کوټه د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر راپور کوي.
د کوټې پر باچا خان څلور لاره د غوښو د مارکیټ د قصابانو احتجاج نن درنوی مورات لا هم دوام لري. د قصابان او تجاران وایي د کوټې ښار پخوانی مټن یا د غوښو مارکیټ د دغه ښار شاروال بند کړی او د شاوخوا 300 دوکاندارانو او قصابانو کاروبار یې درولی دی. ملک نصیب الله مساخیل د دې احتجاج کوونکو یو مشر دی. نصیب الله د دوی د احتجاج په حق لراته وایي:
شپږ رویا کال وسو چې دا مارکیټ دلته جوړ شوی دی. په دې کې خلک له هغه وخته روزګار کوي لیکن د افسوس مقام دا دی چې د دې ځای د میټرو میر کوچا ډاکټر کلیم الله 300 خاندان بې روزګاره کړ.
د دې قصابانو او تجارانو په خبره د کوټې شاروال د دوی روزګار ورختم کړی او دوی په زوره له دې مارکیټ څخه ایستلی. خو شاروال ډاکټر کلیم الله بیا وایي د غوښو همدا مارکیټ پخوانی سرکاري مارکیټ دی او د دې په عوض کې یې د قصابانو او تجارانو ته بل مارکیټ ورکړی دی. یو بل قصاب عبدالمنان بیا وایي هغه ځای چې دوی ته د شاروالۍ لخوا ورکړل شوی د قصابو لپاره سم نه دی.
د مټن مارکیټ د لپاره مستقبل ځای جوړ کړی دی مطالبه ځای هغه کې چونکی یو سړی دا ځای سوچ نه لګي چې آیا هغه ځای د مارکیټ وړ ده د غوښو وړ ده که نه ده وړ. دا نکلاس هلته سړی دوه ګنټې هم نشي تېرولی. هغه د یو چادرانو کوټې جوړې کړي دي بندې کوټې جوړې کړي دي د غوښو ځای چې دی هغه یو هوا غواړي محسوسه ځای غواړي.
بلې خواته بیا د کوټې شاروال ډاکټر کلیم الله وایي له دې احتجاج کوونکو قصابانو او تجارانو سره یې بیا بیا خبرې کړي خو د ده په خبره هغوی د هیڅ چا خبرې ته هم غوږ نه ږدي او خپل احتجاج نه ختموي.
دا کیسه مطلب دا ده چې ډېره د نوي شتکال سره چلیږي. څو د نوي شتکال سره چلیږي ګډ کورټونو لاړ سپریم کورټ سپریم کورټ په مارچ کې زموږ پاتې فیصله وکړه چې دې بې خالي کوي. دا هغه بعد بیا موږ یعنی د هېڅ ساک نه درلود چې موږ دوی ته اکوموډیشن ولیدي. دا ګډې شیان ریجکټ کړي وو ګډې شیان یې موږ نه کړو سپکیم کړو اخر فیصله وکړه. بیا ما انساني همدردي پر بنیاد باندې بیا مې د کمشنر تر مخ کښېنول. ما ورته ته ورسئ زه به انساني همدردي د وجې په دې کې زه دوکانونه جوړوم اول به تی ونازوم کفار زه بل چا دم کې نه وتی درځم. ودوی ته کمشنر صاحب و دا ګډ د دې یونین هم نازو چې ورته د 1000 روپۍ سټام راوړل د دغه سټام سره غایب شو.
د کوټې همدا د غوښو مارکیټ چې په اصل کې د ښاروالۍ سرکاري ودانۍ ده خو پکې له تیرو څو لسیزو راهیسې قصابې وي. درې میاشتې مخکې د کوټې شاروال په دې خبره دا مارکیټ بند کړ چې همدلته به نوی مارکیټ لوبغالی او د موټرو پارکینګ جوړوي چې اوس یې قصابان او تجاران د دې پرېکړې پر ضد په احتجاج دی. خدای نورناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د ماپښین درې نیمې بجې سوې. ګولایاز به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان کورونا چارو وزیر چودھری منصور علی خان ویلي له دوی سره د افغان کډوال په پا پاکستان کې د پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازدیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا دېرش لکه کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسلې به لا زیاتې شي. د پاکستان فوج مشر د نه مشکوک وسلوالو د مرګ سزا منظوري ورکړې ده. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي دې کسانو ته د ترهګرۍ په تورونو د مرګ سزا اورول شوې وه. د پېښور پولیسو نن سهار وختي د ځانګړي عملیاتو پر مهال څلور مشکوک ترهګر نیولي دي. د پېښور پولیسو ځانګړي ځواک یو چارواکي نن مشال اړیکو ته ویل چې د عملیات د پېښور په پشتخره چوک کې شوې دي. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پېښور کې د کاشګر کوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال اړیکو ویل د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی دی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوې وه. نوموړي بیګا دا خبره د جیو ټلویزیون په یو خپرونه کې کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یو لار انتخاب کړي. نوموړي تېر ماښام په کابل کې خبرلارو ته ویل له دې پرته بل لار نشته. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وای په 2015 کال کې پر خبریالانو د تشدد 95 پیښې شوې چې پکې څلور خبریالان وژل شوې دي. د یادې ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیر ورځ په کابل کې یو خبری غونډه ته وویل چې د حکومت لخوا معلوماتو ته لاسرسی هم نکېږي. اواسی جرنال وای سپینه ماڼۍ د ایران بیلستیک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نوو بندیزونو لګول ځنډوي.
دا مهم خبرونه لنډیز مول مشال رادیو څخه واوریدي چې ګولایاز وړاندې کوي. اوس سوار رسیدلې د پاکستان کورنیو رسپانسو د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابعه کرم خان دغه هیواد د کورنیو رسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوښتو.
جنگ رسپانه خپل درې کلی کې د پاکستان حکومت د تردیدی بیانونو باوجود سیویلین استخباراتي ذرایعو د اطلاعات مخې ته راغلي دي چې د پنجاب صوبې سرخار لاهور نشر کسان چې په کنارینه سنانه او ماشومان شامل دي وسلوالې ډلې داعش کې ګډون لپاره د کوټه او د ایران د لارې شام ته رسیدلي دي. ادارې وایي چې په دې کې د هغه کورنو کسان هم شامل دي کم چې شپږ میاشتې مخکې د لاهور نه لادرکه شوي وو. ادارې زیاتوي چې دا کسان په مبینه توګه د یو اسلامي ادارې مشرې بشرا عرف حلیمه نیټورک سره تعلق لري چا چې د وسلوالې ډلې د داعش مشر ابوبکر بغدادي سره رابطې وي. ادارې وایي د وسلوالې ډلې د داعش د دې همدردانو تعلق د ناقانونه ګرځول شوي ډلې جماعت دعوه پرېښودل شوو کسانو سره دی. ادارې مخکې لیکي د دې مطلب دا شو چې داعش مشرق وسانه پس اوس ایشیایي هیوادونو کې هم جړې نیسي او امریکا، برتانیا او ځینې نور غربي هیوادونو کې د دې وجود د مخکې نه ثابت شوی دی. ادارې په وینا پاکستان د مخکې نه د طالبانو خلاف کاروایی کوي نو که دا ډله پاکستان کې داخله شوه نو حالات به نور هم سنګین شي. ادارې اخري کې لیکي حکومت مطلب پکار ده چې د دې په فوري توګه مخنیوي وکړي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د وخت ضرورت دی چې د سیمې هیوادونه د خپلو ستونزو هوارې د خبرو اترو له لارې ولټوي. ادارې وایي تېره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي د لاهور لنډه دوره کړې وه او وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې وې. ادارې په وینا د نریندر مودي دغه ناڅاپه دوره ځکه مهمه ده چې د کال 2004 نه پس دا د یو هندي وزیر اعظم وړومبۍ دوره وه. ادارې مخکې لیکي د جنوري په میاشت کې د پاکستان او هند د خارجه سیکرټریانو ملاقات به په اسلام آباد کیږي. ملګرو ملتونو په شمول امریکا او نورو هیوادونو د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. ادارې وایي که چېرې دواړه هیوادونه په مخلصانه توګه د خپل منځي مسلو د هوارولو هڅې وکړي نو ممکنه حل یې ضرور راوتی شي. د ادارې په وینا که دواړه هیوادونه تاوتریخوالي د منځه وړلو لپاره ګامونه واخلي نو د غربت، بدعنوانۍ او د بېروزګارۍ خاتمه کېدی شي. د کم په نتیجه کې چې سیمه د امن، ثبات او د پرمختګ او خوشحالۍ یو نوې دور ته سمېدی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې یو سازګاره ماحول لپاره ضروري ده چې دواړه هیوادونه په یو بل خپل بیزای تور نه لګوي او د دړکو څخه د ډډه وکړي او مثبت سوچ سره د خبرو اترو ته کینی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل برتانیې خبرېدونکي فاینانشل ټایمز رسپانې په پنجاب کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور د ځینو کسانو نیولو موضوع ته کتنه کړې ده. هلته بیا د برتانیې ګارډین رسپانې لیکلي، له یوې مودې راهیسې د افغانستان ټولنه په توکمیزه شاري او کلیوالي ډول ویشل سوې ښکاري. رسپانه وایي افغان حکومت د ولس په متحدولو کې له ننګونو سره مخامخ دی. د لیکنې مهمې برخې منور شاه اوروي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، پاکستانی چارواکو د پنجاب صوبې د سیالکوټ ښار سره نږدې اته کسان نیولي چې د چارواکو په وینا د اسلامي دولت ډلې بیعت یې کړې او غواړي چې د وسلوالې مبارزې په وسیله په دې هیواد کې د خلافت راوستلو لپاره جمهوري حکومت نسکور کړي. ورځپاڼې لیکي چې د دې کسانو د نیولو خبر په ډاګه کولو سره د پاکستان حکومت په رسمي ډول منلي چې دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي شته. د دې نه وړاندې د بنگلاديش په سیر پاکستانی چارواکو هم په وار وار ویلي وو چې دلته د یادې وسلوالې ډلې موجودګي نشته، خو په دې ورستیو کې د پاکستان په شمول د بنگلاديش، هند او مالدیب نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي خلک نیول شوي دي. ورځپاڼه د پاکستانی سیلونکو او غربي چارواکو په حواله لیکي چې په پنجاب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مبینه غړو نیول د پاکستان هغه ستراتیژي د پښتنې لاندې راولي چې پکې د هیواد د ځینې وسلوالو خلاف کاروي کوي او د ځینو خلاف نه. یعنی د ورځپاڼې په وینا پاکستان د هغه وسلوالو خلاف ګامونه نه پورته کوي کوم چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د مودو راهیسې افغان ټولنه په نسلي، خاري او کلیوالي بنیادونو وشل شوې ښکاري. دلته کې د پخواني شاهي خاندان غړي، مارکسستان، مذهب پالان، د غربي جمهوریت پلویان او پوهان موجود دي چې تر دې دمه د هیواد د پرمختګ لپاره متفق کېدلو کې ناکام دي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تر دې دمه ټول هیوادوال په متفق کولو کې بریالي ښکاري، خو بیا هم د مشکلاتو سره مخ دی. که یوې خواته یې د ملي یووالي د حکومت له وجې لاس تړلی دی، نو بلې خواته د پخواني ولسمشر حامد کرزي پلویان، ځینې پخواني وزیرانو، جنګ سالارانو او کاروباري خلکو د سخت مخالفت سره مخ دی. او همدغه وجه ده چې ولسمشر غنی د هیواد د پرمختګ لپاره کوم ځانګړې منصوبه لري زیاتره وخت د هغې په عملي کولو کې د مصلحت ښکار شي. دې لړ کې تر دې دمه د دفاع د مستقل وزیر نه ټاکل یو لوی مثال دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یا نه په نوم اداره وایي 2015 کال د بیان د ازادي په برخه کې ډیر ستونزمن او لننګونو ډک کالو. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت ویل په 2015 کال کې لسګونه خبریالان له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي. توحیدی د حکومت په تورنولو وویل د تیرو کلونو پرتله په 2015 کال کې معلوماتو ته لاسرسی هم مشکل شو، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په هیواد کې ناامنیو پر رسنیو هم اغیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه مسولین وایي چې په 2015 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. د دغې ادارې مشر صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو د تاوتریخوالي دغه پیښې 24 طالبانو، 22 د حکومت، 22 د نامعلومو کسانو او یوای د ناټو ځواکونو لخوا سوې ده. توحیدی زیاته کړه چې د خبریالانو په وړاندې ترسره شوي تاوتریخوالي کې 4 خبریالان وژل شوي او یو شمیر نور چاپیان او یا بعد درد ورته ویل سوی دی.
سال 2015 ما 4 مورد قتل خبرنگاران را
په 2015 میلادی کال کې موږ د خبریالانو د قتل 4 پیښې لرلې. درې مورد مو د ټپې کېدو لرل، شل پیښې د وهلو ټکول ثبت شوي او 40 مورد د خبریالانو په وړاندې د توهین او سپکاوي پیښې ثبت شوي چې دا تر ټولو بد کال و. په دې خاطر بد کال و چې موږ تر دې مخکې په دومره پراخه پیمانه د رسنیو د ګواښونو د پیښو شاهدان نه وو.
خود رسانه به این
شاغلی توحیدی زیاته کړه چې په دغه کال کې د وسلوال طالبان لخوا څلور ویش رسنۍ ښکارا ګواښ پاشل سوی هم دی. د نوی ادارې مسؤلینو د دې ترڅنګ وویل چې په 2015 میلادي کال کې د بل هر کال په پرتله اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن سوی دی. د ادارې د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې افغان حکومت په بېغوري تورن کړ. ښاغلي توحیدي وویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د وژل سوو خبریالانو 14 قضیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلي پاتې دي او په اړه یې هیڅ اقدام نه دی سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د 2015 میلادي کال امنیتي وضعیت پر ټولو اړخونو خپل تاثیر کړی چې یو یې هم مثبت و. د دغه وزارت ویان هارون حکیمي وویل چې د اطلاعات او کلتور وزارت یادو پیښو ته په کتو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسون رامنځته کړی.
زموږ کوشش په د رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه دای چې په راتلونکي کال کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ په برخه کې د اطلاعاتو لاسرسی اسانه کو او د ژورنالیستانو ژوند مخنجي.
دا لومړی ځل نه دی چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه شي. که څه هم وسلوال طالبانو د نوې ادارې د دغه نوي راپور په اړه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د خبریالانو په وړاندې د دوی په نامه د تاوتریخوالي راپورونه رد کړي وو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شو
افغان لسمشر محمد اشرف غنی پر شزو او ماشمانو د تشدد د پیښو څیړلو او د دې د مخنیوي لپاره د ستري محکمې په چوکاټ کې د نوي دفتر پرانستو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل دا دیوان یا دفتر به د تاوتریخوالي د پیښو شفافي او عادلانه څیړنې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون او د ښځو شبکې د دې اعلان هرکلی کړی دی. په دې اړه نور حال له کابل یوسف خان ځدران راکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې دا دیوان د افغانستان د سترې محکمې په چوکاټ کې جوړ شوی او ټینګار کوي چې له فعالیت سره باید د ښځو او ماشومانو په وړاندې په محکمو کې شته قضیې په عادلانه ډول وڅېړل شي. جمهور رئیس غنی د دغې ځانګړې ادارې د جوړېدو په اړه د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په خاطر یو ځانګړی دیوان جوړ شوی دی چې د دغې دیوان له جوړېدو سره د دیوانونو شمېر له شپږو اتو ته ورسید. د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره دا یو مهم پرمختګ دی. د دا ډول دیوان د جوړېدو له امر سره په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو څخه د دفاع بنسټونو او د بشري حقونو خپلواک کمیسون خوشبینۍ ښودلې او وایي چې هیله لري ورسره کارونه منظم شي. دا بنسټونه وایي چې له دغې ځانګړې پاملرنې وروسته د دوی انتظار دا دی چې دا یوازې ادارې پاتې نه شي، بلکې د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې جدي ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار وویل چې د بشري حقونو د دفاع بنسټونه به له دغه دیوان سره له نږدې کار وکړي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه باندې کار کوي چې د ښځو لپاره سره دې چې په ځینو ولایتونو کې اختصاصي څارنوالۍ تاسیس شوي وي چې هغه هم موږ غواړو چې په ټولو ولایتونو کې باید تاسیس شي. اوس چې دغسې د عدلي نظام یو بله حلقه مکمله کېږي،
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو د دوی غوښتنه همدا وه چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونو د اعادې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. بلخوا د افغان ښځو شبکه وایي چې دا د افغان میرمنو لپاره یو ښه زیری دی او هیله ښیي چې تر غټې کچې قضیې له دغې نوې جوړ شوې ادرسه وڅېړل شي. د دغې شبکې مشره حسینه صافی وایي چې له دې دیوانه به د دوی انتظار دا وي چې د ښځو او ماشومانو له حقونو څخه سرغړوونکي پالنې توګه محکمې ترکشي.
هغه قضایا چې ډېرې هات دي او په هغې کې زموږ د عدلي او قضایي ارګانونه پکې نه شو کولای چې ډېر په مؤثریت مخې ته لاړ شي، نو په دې اساس که دغه تخصصي محاکم ایجاد شي نو د ښځو د قضایو د رسیدګیو دپاره موږ به ډېر مخې ته لاړ شو.
د افغان ښځو شبکه وایي چې په هېواد کې د فرخوندې د وژنې قضیې په څېر په سلګونو نورې قضیې دي چې ورته د رسېدو ژمنې شوي، خو دا ټولې چارې له ناغېړۍ سره پرمخ ځي.
خبرونه او فریادونه
اخر مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خودر ته وای دی میوجه پام کوا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس هم ستاسو پام د لوبو په اړه د راپور پر لور راګرځوم. د افغانستان فوټبال لوبډلې تېر ورځ په سیالۍ کې سریلنکا ته په ماتې ورکولو سره د جنوبي آسیا فوټبال اتلولۍ پایلوبې ته لار برابره کړه. د افغانستان لوبډلې سریلنکا ته د صفر په مقابله کې په 50 ګولونو ماته ورکړه او نیمه پایلوبه یا سیمی فاینل یې وګټه. د یکشنبې اتوار په ورځ به په پایلوبه کې د افغانستان لوبډله له هند سره مخامخ شي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زی پراپور کې واوري.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره فاینل مسابقې ته ورسېده. د افغانستان لوبډلې پرون سریلانکا ته 5 ګولونه ورکړل، خو د سریلانکا لوبډله د یو ګول په وهلو هم بریالۍ نشوه. د افغانستان د فوټبال د لوبډلې مرستیال روزونکي علي اسکر لالي پرون وویل چې د ملي لوبډلې لوبغاړي د اتلولۍ د ګټلو لپاره تیاری نیسي. د افغانستان وروستۍ یا فاینل مسابقه له هند سره ده. لالي څرګنده کړه چې هند پیاوړی ټیم لري، خو افغان لوري به هڅه کوي چې د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د سیالیو د اتلولۍ جام کابل ته یوسي. موږ به ډېره هڅه کوو چې جام کابل ته یوسو. زموږ لوبډله پر هند پیاوړی ده. موږ د هغوی په پرتله ښه انسجام او ښه تیاری لرو. زموږ لوبغاړي په ښه روحیه سیالۍ ته تیاری نیسي. زموږ لوبډله بشپړه تیاره ده چې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ لقب دفاع وکړي. د افغانستان لوبډلې د پرونۍ مسابقې د لومړۍ نیمایي په وروستیو شېبو کې اول ګول وواهه، خو په دوهمه نیمایي کې د ګولونو سلسله جاري وه او سریلانکا په دفاعي حالت کې وه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې تر اوسه 15 ګولونه وهلي او یوازې یو ګول یې خوړلی دی. افغانستان د بنگلاديش لوبډلې ته د صفر په مقابل کې 4، د بوتان لوبډلې ته د صفر په مقابل کې 3، مالدیف ته د صفر په مقابل کې 4، او بل اخره پرون سریلانکا ته د صفر په وړاندې 15 ګول نه ورکړل. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په 2013 میلادي کال کې هم د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په مسابقه کې د هند لوبډلې سره مخامخ شوې وه، او هغه مهال افغانستان هند ته د صفر په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړې وه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. اوس ورسېدلې د ټوکو ټکالو څخه جوړې خبرونه پام کوه. ته دا خبرونه تاسو لپاره امان الله ناصر او د هغه ملګرو چمتو کړې ده. نو راځئ چې ورته غوږ سو. دا تاسو او د خبرونه پام کوه.
پام کوه.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو. په باران کې لندو، په کیچړ او خټو کې شوې دلو، په واور کې بندو شو او ریدونکو د ون اند اونلی ګورګین مرچکی له خوا یخ یخ فریش شوی کلفی کلفی کپی دلی سلامونه اومنه. په دې هلیو چې په خټو یعنی کیچړ کې به شوې دلی نه یاست، په واور کې پټ کډی ته به ور اله شوی نه یاست، په باران او تیز هوا کې به لخپلی چتری یعنی سایوان نه به برخی شوی نه یاست، د بیروزګاری په سبب په یخو اوبو به لمبی دلی او بیا په تبه به اخته شوی نه یاست، د ګوریزی د پاره به بارډر ته تللی نه یاست، او د بارډری فورسز په جنگ او جدل کې به راګیر شوی بیرته د کور خواته په منډه منډه راغلی نه یاست، د وسلوالو د ملګری او د مخبری په شک او شوبه کې به گرفتار شوی نه یاست. دې نه پس به د وسلوال لخوا د سرکاري مغبري په جرم کې څو صافيړي وهل شوي او کوټل شوي نه یاسته دا غرنګ به د دوو هاتیانو یعنی فلانو تر مابین چونګه شوي نه یاسته د بد او ګډ په لیست کې به لیکل شوي نه یاسته په اگزیټ کنټرول لیست کې به راغلي د فرانس او امریکي خار په حملو کې به شامل شوي نه یاسته او د دې ټولو تحقیقاتو او ریمانډون نو وروسته به لیونی شوي او نفسیاتي مریضان شوي نه یاسته زمون خواران خو سغه پوزیشن دی چې که په هند کې وي که په سند کې په اروپا کې وي که په امریکا کې چې هر چیری هر نقصان وشي په مون غریبانو تاوان شي هغه مثال خو به مو اورېدلی وي چې وای هندو چې مسلمان شي روټۍ پر کاکړ باندې تاوان شي په دې کې که نور څوک ملامت دي او که نه مونږ هم بې قصرو نه یو چې د هر چا په کار کې کار لري د نورو غمونه او جنګونه په خپل سر اخلي نو تاوان خو به برداشوي حضرت رحمان بابا فرمایي چې که دانای اور له خپله سره مړکه د جهان اورونه پرېږده چې بلیږي دغه رنګه یو لیونی چې په تیرو ورځو کې رنګارنګ ادارو په رنګارنګ کیسونو کې نیولی و دا وخت په سټوډیو ټینشن تې ګړبړېشن کې ناست دی راځئ چې واورو د توتکۍ چکري سره د ګړبړ خان ټینشني مرکه
ګړبل خان صاحب مونږ تاسو ته خراغ لای وایو ستړی مشي
وای ستړی مشي خانه مو خراب نش لباډر تر څنګه د یو سل شل پز پټ کی سړی اوس غلوي بیا پولیس سټیشن کی چپر اوس ډړوي د نداف برستن تر نه جوړ کی بیا ورته وای ستړی مشي
یو یو دا چا دا ولی دا پس
خرابی چلانو نکڑے کنی ریڈیو بجے پی وہی تب بلے
مونگ لچانا نہ میری گو نو میرا وخایا چستا آواز تر خلگو پوری ورسو
په ډیر مشکل می پرون آواز بیرته بالا شوی دی
آواز بالا شوی دی نو آواز دې بند شوی ولیو
هاي هاي صدر ته وایم چپه را جوړند کړی وم چې چپه دې را وزړوي نو دا یا نه لری کلمه پختورگی او نور وغیرہ وغیرہ نو غړ خوب بندی کی کنا غږ به سرنګ راوځي اے تو تکو تاسو ته خو معلومه ده زمونږ په علاقه کې خوش نه کارشته نه روزګار نه انارشته نه نسوار نه قانون شته نه سرکار نو مول ته راشه بارډر ته بلاړ شي کدی ګوله پیدا کړل د بچو بس هلته چې ورسېدم د سمګلنګ یو څه سامان می واخست ما وی هغه پلو ته به یوسم یو دوی روپے به وګټم
یو یو سمنګلینګ یو مین ګریزی دا خو جرم دی کنه
جرم دی خانه خرابی ما یو ته لوړ او یو پارسل الوگان اړول هغه جرم شو او دا روزانه چې په زرا او کابلی گاډه کرینو نه بلډو زران لمال ډاکټر کان په موټر سایکلانو انسانان د بسترو سره اوړي را اوړي هغه جرم نه دی
اجا سوری سوری مخت بیان کوا
دلتا هر قانون د غریبانو د پاره دی بس نو وینې ولا اوړه والوغان خولاړو هغه خود دوی بلا واخ هغه خود لاړش ما ته وای ته خو ایجنټ ما وای قسم په خدای د کای ایجنټ يم زما نوم سرګل دی د پلار نوم می تورګلو د شلګل مسیما لوګیا خسته او ما په مزدوری پسې راوتلې ما وینا ته ایجنټ سترګی را وتړلې د ساپیړو لتو او سکونو باران را باندې شروع شو نه سر ګوري نه پخې نه فرنټ ګوري نه بیک مضبوط ته ودرځولم د پوزې نه یې پکوړه او د سر نه یې هندوانه را جوړه کړه پیک اپ ته یې وغورځولم لکه ګډ ګورو چې چیرته یې بوتلم او چپه یې را ځوړند کړم لکه چیلې
نه نو دا چپه یې ولې را ځوړند کړې
وای وای د کم نیټورک ما وی ورور جان نه په کور کې ټي وی لرو نه کمپیوټر نیټورک له کیمرا لېلته وینا مونږ د غبل نیټورک پختنه کو دغه چی خپل تسلی وکړه بیا د بلې پاتې په لاس ورکړه هغه نو چې څه وکړو نی ویلای شم نی بیانولای شم
نه نو څه وکړه
هغه مولای هغه گازری او هغه بانجڑان را باندې خوړلې دي چې اوس مولا خوا ګرځي
نه نو تا هلته هم سجانی روشونه وکړایا نه غواړې خود به دغه شان درکول
مړی ما په دغه شیانو کله اعتراض کړی دی خو طریقې غلطه وه لارې صحیح نه وه تا تر ننه د مولای حلوا لیدلې ده د بانجڼو سجی دي خوړلې دي د ګازرو کباب دي لیدلې دی نه خوند نه رنگ نه غوړ نه مرچ نه مساله
خخا نو بیرای لسنګ کړې
په نس کې می ګړګړ شو بس دغه ګړګړ په خیر تمام شو دوی بیزار شو ماحول وازار شو بس را خوشی کړل
چلو شکر دای چې رای لا کړې خوش نصیب کنه په بارډر خو یا شوټ دی یا پرا شوټ دی
ایلا چیرته شوم بیا استرگی راو ترلی او پیو سارا کی خوشی کرلم وی چی چا تا دا کی سو نکلی کنی اوز خو سرگولی بیا با جرگول در نجور کو ما وی چی توبه می دا دوی لارل که گورم اغا نور راغل
وی وی خدای بیا سوک راغلل
نیتورک والا وی لکه دلتا سکه ما وی دا مرزانو خکار کوما وگه شویم وای خواه نه جالشتا در سرا نه دانا نه چچکشتا نه پانا مرزان سنگه نیسی ماوی الله پاکا که ریختیا وایم موله او گازری او که نوایم ده نیتورک ساپیدی او سختری وای اوایا ده نیتو سامان پا کم الار رازی درون تایره لکمی خواه رازی ماوی مکو خدای تو گوره زده کلی ده بس پچایم نیم خبر چی کلزی او رازی تا ده نیتو ده درون خبری که بس نو راوی نیولم درز و درز شروع شو بانجانی لگا تکی رانا جون وی شرمی گی نه جاسوسی که ما ورته وی جاسوسی فیلمان خو می لیدلی دی خو خپل جاسوس نیم کنجوس را تا ویلشی مکیچوس را تا ویلشی تپوس را تا ویلشی پتاتی می دیری خورلی دی پتاتوس را تا ویلشی ده مولی ده خورلو لسو پتستوس را تا ویلشی خو جاسوس نشی را تا ویلی
اوه ده خورتس پوس دیشا رایله سنگ کده
ایله کوله می چیرته تو تکو بس خدا از ما خوش قسمتی و چې په دې حال کې د دوی یاران را ورسېدو سوټه کاند غوی د خوا وشول سوټه کاند دوی د خوا وشول یو خپل خوا ته لاړ بل خپل خوا ته لاړ او زه دغه دی دلته را ورسېدلم تو تکو دا ستاسو په ریډیو کې به د جاسوس ایمین د ریپورټر کار نه
او هو ګورګینو هم دا مایک والا دا سړی اوس مونږ هم پنیسی
نو ګرانو جاسوسانو زده او کنجوسانو خسته اوریدونکو اوس زو استاد ارمان علی خان ارمانی سیب ته چې دا وخت په سټوډیو ټینشن ته ګډبړېشن کې ناست ستاسو د هر ارمان د پوره کېدو طریقې درخی نو زمون غزړونه ټوله د ارمانونو ډک دي وای زړه می ډک د ارمانو لکه بورې د پټاټو نو راشي چې خپل خالی زړونه د استاد ارمانی و مخته خالی کړو ټلیفون نمبر دی 000000 شونه شونه شونه
ارمانی صاحب ارمانی صاحب زما ارمان دی چې د ملک نه پرسان وزیر جوړ سم
په سترګو کې دې څه شرم و حیا شته
خود ستا شکر دی الحمدلله
دیگری دی خپله ده که پریده
خپله اصلی اوریجنل دیجیتل
درواغ دی ازده دی
پا گرد جوند می ندی ویلی
بیا نو وزیرم پا طول جوند کسم ده که جوړ شوی هاو
هر ارمانی صاحب ارمانی صاحب و میړه می وای ز دوه هم واده کوما زما پخپله یو ارمان هم نه دی پرسوی
په وخت سو خمیری خوری
شپش خمیری دوی پتیری
د پختو فیلمانو ترنجونو سمره پندهی
دس لش پندهیم
جبا دی سنگه ده
لکه کنچی
رنگ دی سنگه ده
لکه بلا
خانه خرابی چیو بدرنگ شی بیا ده گیا پلنده شی جبا دی اگده شی خرچه دیم دبلا میره با دی بل واده نکی نو سپکی ای پام کوا واک کوا زان سمارت جبا پسا دوده کما سرخی پودر زیاد استعمالا و کنی پام کوا پام کوا واده با در باندی وکی پام او